آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د دای بیا هم ز ګالیرانا نورستانی د امریکا غاښنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. خو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې 11 ملکیان او 19 پولیس د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. د روسیې جمهور رئیس په امریکا انتقاد کړی دی چې په ورخي د توګه غواړي د نړۍ سوداګري ته توان ورسوي، او د ایتوپیا صدر اعظم سودان ته تللی چې د پاوس او مظاهرچیانو ترمنځ منځګړتوب وکړي.
د دې خبرونو سربیره په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د په پیلیدونکي بهیر کې په مشکلاتو اندېښنه څرګندوي.
مرکزونو شمیر په ځحت کې نه ده چې هغه سهولتونه جوړ اساسي پاړه باندې رامنځته کړي.
او مکسیکوی مقامات د امریکا د تعرفو د مخنیوي په هدف په واشنگتن په خبرو بوخت دي.
I am an optimistic man. That's why I am the Secretary of Foreign Relations of Mexico. Thank you very much.
دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د دفاع وزارت وی افغان ځنګړو ځواکونو غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد په ټویټر کې لیکلي دي چې زمونږ زړورو امنیتی ځواکونو د خواجه عمری ولسوالۍ بیرته ونیوله. په همدې حال کې د افغانستان د ملي پاوس لوی درسیز جنرال بسم الله وزیری وایي دغه ولسوالۍ تیر کال چې د غزنی ولایت په موقته توګه سقوط کړی و د طالبانو لاس ته ورغلی و.
خبر خوش برای مردم غزنی است، برای مردم نجیب و شریف ولسوالی خواجه عمری است که واقعا امیال اونا بسیار مسرور هستند، خوش هستند تا ولسوالی شان از وجود مخالفین دولت پاک میشه و انشالله و رحمان که اونا به زندگی آرام خود ادامه خواهد دادند.
د دفاع وزارت په ویلامی که ولیدی چه په عملیاتو که د افغان ځنګړو ځواکونو برخه درلوده.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کوچني اختر په درو ورځو کې 11 ملکیان او 19 پولیس د طالبانو په بریدونو کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي همدا شان وایي د کوچني اختر په تیرو درو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په لیکه کې تلفات ډیر کم و، او په دغه ورځو کې ټول 19 امنیتي منصوبین وژل سوي او 11 نور زخمیان سوي دي. د دفاع وزارت وایي چې د کوچني اختر په تیرو درو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په افغانستان کې د شکیل غاړو ترمنځ ډېری جګړې کمې وي، چې له امله یې د افغان پوځ د دوو سرتیرو د ټپي کېدو پرته پوځ ته نور تلفات نه دي رسېدلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې سبا د شنبه په ورځ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د جمهوري ریاست د را روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې 15 ورځنۍ بهیر پیل شي. د کمیسیون د بیان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر به د غزنی په ولایت کې هم په 238 مرکزونو کې وشي. د تلې د میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 18 کاندیدان ولاړ دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوري. یو بس چې د عمان څخه عربي متحده اماراتو ته روان وو د دوبۍ په یوې لاره کې د یوې پایې سره جنګېدلې او 11 کسان پکې وژل سوي دي. 12 وژل سوي کسان د هند اوسیدونکي دي. د مواصلاتو په نامه د عمان د بسونو دولتي شرکت ویلي دي چې د بل اعلان پورې خپل خدمات بندوي. د دوبۍ پولیسو هم ویلي دي چې په ټکر کې د څو هیوادونو خلک وژل سوي دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا انتقاد کړی چې په یو اړخیزه توګه د نړۍ سوداګرۍ ته زیان رسوي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا انتقاد کړی دی چې د فشار او بندیزونو له لارې په نړۍ کې په اقتصادي لحاظ برلاسی غواړي. ښاغلی پوتین ویلي دی چې د امریکا دا کار نړیوال سوداګرۍ ته زیان رسوي او د نړۍ ثبات هم کم رنګه کوي. د روسي جمهور رئیس د پنګوالي وی غونډې ته نن ویلې چې امریکا خپل پولي واحد د فشار په یوې آلې بدل کړی دی. پوتین همدارنګه ویلي چې امریکا کوشش کوي په ټول نړۍ کې خپل واک پراخ کړي او دا کار د نړۍ نظم ګډوډ کوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم په دې غونډه کې برخه درلودله. امریکا څه موده وړاندې د چین د ټکنالوژۍ په یو غټ شرکت بندیزونه ولګول. جمهور رئیس پوتین ته امریکا دا کار د ډیجیټل زمانې لومړنۍ جګړه وګڼله. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته دوام ورکوه. د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد نن سودان ته تللی چې د پوز او مظاهره چانو د مشرانو ترمنځ د ستونزې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. حکومت په دې تیرې یوې اونۍ کې د مظاهره چانو ځپل پیل کړي او د سلو څخه زیات مظاهره چان یې وژلي دي. د ایتوپیا صدر اعظم نن د سودان د هغه جنرال سره کتلی دي چې دوی میاشتې مخکې پخوانی صدر جمهور رئیس عمر البشیر د واک لري کړ او واک نظامی شورا ته ورکړ، خو مظاهره چان د پوځ څخه غواړي چې واک د ملکی ادارې ته وسپاري.
د یونان په پایتخت اتن کې لمړنۍ دولتي جمعه د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې پرانستل کیږي. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوړی.
پارلمان د دې جمعه د جوړېدو منځوري درې کال وړاندې ورکړې وه. دا یونان د مذهبي او تعلیمي چارو وزیر چې نن یې دا جمعه د جوړېدو چارې دا نږدې نه ولیدلې مطبوعاتو ته وویل چې جمعه به د سپتمبر په میاشت کې پرانستل شي، سره له دې چې په پایتخت اتن کې د دې جمعه د جوړېدو سره ځینو کسانو مخالفت درلود، خو د یونان چارواکي وایي چې دا جمعه د هیڅ شخص یا ډلې پورې تړاو نه لري او هر څوک پکې عبادت کولی شي. دا اتن ښار په شاوخوا کې ګڼ شمېر مسلمانان اوسیږي چې تر دې دمه د لمانځه لپاره رسمي جمعه نه لري. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا او مکسیکو چارواکي نن یو ځل بیا جرګه کیږي چې د مرکزی امریکا څخه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي په لارو چارو وغږیږي. دې مسلې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سوداګرۍ غټ جنجال پیدا کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مکسیکو څخه غوښتي دي چې د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره دي نور ډیر اقدامات وکړي، او دا خبرداري هم ورکړي چې که د مهاجرینو مخه ونیول سي د مکسیکو په ټولو وارداتو به 15% کې ګمرکي تعرفه زیاته کړي.
او وروسته خبر دا چې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه د باران د ورېدو په خطر لغوه شوه. پاکستان خپل لومړنۍ لوبه په ویسټ انډیز بایللې او دویمه یې د انګلستان وګټله. سریلانکا بیا خپل لومړنۍ لوبه په نیوزیلند وبایلله او دویمه یې د افغانستان وګټله. افغانستان خپل دریمه لوبه سبا د نیوزیلند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 5 بجو پیل کیږي. افغانستان خپل دوه لوبې تر اوسه بایللې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بیا هم خراق لاسته اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت. د ټاکنو خپلواکې بیسون د شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پیلوي. د ټاکنو د سر ادارې د نوم لیکنې بهیر پیل له ستونزو ډک ګڼي او د بریالیتوب په اړه یې اندېښنې لري. په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری دی ریپورت ته پام وکړئ.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وی ټاکل شوی شنبه په ورځ د افغانستان په څلور دي ولایتونو کې د جمهور ریاست د روان ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنی 15 ورځې تکویتی بهیر پیل شي. دغه کمیسیون د وایان رسل عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې نوملیکنی بهیر به د غزي په ولایت کې هم په 230 مرکزونو کې ترسره شي.
اجده ماه جوزا رسما روان د ثبتنام تقویتی
د خبرګولی په اتلسما د تقویتی نوملیکنی بهیر رسما په څلور دیرش ولایتونو کې پیلېږي. دا بهیر په درې دیرش ولایتونو کې 455 مرکزونو کې او هم د غزنی په ولایت کې په 233 مرکزونو کې پیلېږي.
آغاز خواهد شد
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه چارواکي ویل چې د نوم لیکنې دا بهیر به د چنګاښ د میاشتې تر څلورمې ورځې پورې دوام ومومي. په افغانستان کې د تیرو 1391 لمریز کال د تلې د میاشتې د ولسي جرګې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو نوم لیکنه شوې وه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې په ترڅ کې 8.9 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي وو چې دغه شمیر 8.5% سړي او 3.5% ښځې وې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د لنډمهالې نوم لیکنې څخه یې هدف هغه وګړو ته په ټاکنو کې د رای د ورکولو امکانات برابرول دي چې یا خو تازه د 18 کلنۍ عمر ته رسېدلي یا هم له بهر څخه خپل وطن ته ستانه شوي او یا هم د تخنیکي ستونزو له امله په تیرو ټاکنو کې نومونه نه و ثبت شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه لنډمهاله نوملیکنه به هغو رای ورکوونکو ته هم د رای د ورکولو امکان برابر کړي چې له یوې ټاکنیزې حوزې څخه بلې ټاکنیزې حوزې ته کډه شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د هویت پاڼو پر اساس ترسره کیږي. که سم په پام کې وچې د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره نوملیکنه به د الکترونیکي تذکیرو له مخې شوې وي، خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو په سر جنجال د دې سبب شو چې د دغو تذکیرو ویش یوازې کابل ته محدود پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تقویتي نوملیکنه به د کاغذي تذکیرو پر اساس ترسره شي او په دغه بهیر کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه هم کار نه اخیستل کیږي. د ټاکنو ساري اداري د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تقویتي نوملیکنې د بهیر پیل ته ډېر هیله مند نه ښکاري. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو د اداري ایجوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دی دا ګڼي چې د نوم لیکنې دا بهیر په محدودو مرکزونو کې ترسره کیږي چې له امله به ډېر خلک ونشي کړی چې را روان ټاکنو ته نومونه ولیکي.
لومړی خو د خلکو بې باوري ده او په دې اړه باندې کمیسیون او نور چې دخل خو هغه لازمي هڅې چې باید کړی وي او خلک دې ته اړ کړی وي، ترجیح کړی وي، تشویقول وي چې په دې بهیر کې برخه اخیستې وي او هغه فعالې تجربو په اړه باندې چې بیا به نه تکرارېږي څه د ټاکنو په ورځ باندې او یا څه د نوملیکنې بهیر کې د هغو په اړه باندې خلکو ته سپیناوی ونهسو. په دوم قدم کې مرکزونو شمېر په حد کې نه ده چې هغه سهولتونه د لاسرسي په اړه باندې رامنځته کړي. د خلکو لپاره به ډېر ګران وي چې په دغه څلور سوه باندې مرکزونو کې دوی واقعا خپل ځانونه په کم وخت کې هلته ځان عیار کړي او نوملیکنه وکړي.
ښاغلي رشید وویل چې د نوملیکنې د مرکزونو شمېر هم کم دی او د جمهور ریاست نوماندانو هم د نوملیکنې لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. د تلې د میاشتې د جمهور ریاست ټاکنو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 8 نوماندان ولاړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 FM 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنی خبرونه اورئ. مکسیکو وایي متحده ایالاتونو ته به د کډوالو د راتلو د مخنیوي په هدف د خپل هیواد په جنوبي سرحداتو کې د ملي ګارد زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت وارزو او وی ویل چې نن جمعه به هم د خپل هیواد پر محصولاتو د امریکا د تعرفو د لګیدو د مخنیوي په هدف امریکایي چارواکو سره ملاقات ته دوام ورکړي. پام وکړئ په دې حکله د رپورټ ته.
I am an optimistic man. That's why I am the Secretary of Foreign Relations of Mexico. Thank you very much.
د مکسیکو د بهرنی چار وزیر مارسیلو ابراد په واشنگتن کې امریکایي مقامات سره خپل ملاقات مثبت وخوده او وی ویل په داسې حال کې چې مکسیکو په سرحد کې د احتمالي تعرفو سره مخ دی، اما د هیله مند دی. کاغلی مارسیلو ابراد د پنځشنبه په ورځ وویل متحده ایالاتونو ته به د مرکزی امریکا د کډوالو د مخنیوي په هدف چې د جمهور رئیس ترامپ غوسه یې راپارولې ده، له ګواتیمالا سره د خپل هیواد په جنوبي سرحد کې د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ابراد خبریالانو ته وویل
نوسوروس هموس انفورمادو لو ګورنو استادوس اونیدوس کی سه فورمو ان میکسیکو
موږ امریکایي چارواکو ته وویل چې ملي ګارد چمتو دی او دا قانوني ځواک دی. ملي ګارد به د سرحد جنوبي سیمې تر پوښښ لاندې راولي. موږ دوی ته واضح کړه چې 6000 کسان شته او هغوی به میشت شي. د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نن جمعه به هم له امریکایي مقاماتو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس ترامپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی که مکسیکو د مهاجرینو په مخنیوي کې اقدام ونه کړي نو د راتلونکي اونۍ د دوشنبې له ورځې څخه به د هغه هیواد پر وارداتو 15% تعرفې وضع شي. د جمهور رئیس ترامپ مرستیال مایک پینس روانه اونۍ له مکسیکوي چارواکو سره د ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور د هغو زرګونو کډوالو په مخنیوي کې چې د ښه ژوند لپاره غواړي امریکا ته راشي لومړنۍ خبرې مثبتې وبللې. ښاغلی مایک پنس وویل
There's actions they can take. We made recommendations to them. There's been some movement on
یو لړ اقدامات کولای شي او موږ ورته سپارښتنه کړې د هغوی له طرفه یو لړ اقدامات شوي چې هیله بخونکې دي خو د ورځې په پای کې به موږ له خبرو څخه خپل ارزونه وکړو پیشنهادات به وګورو او د یو لړ شیانو مخه به ونیسو او جمهور رئیس ته به وړاندې کړو وروستۍ فیصله جمهور رئیس کوي چې آیا کوم اقدامات چې مکسیکو د تغییر د راوستلو لپاره کوي د پام وړ دي کنه خو اوس مهال د دوشنبه څخه به تعرفه وضع شي دا مو مکسیکوی پلاوی ته واضح کړی ده واشنگتن پوست ویلی چارواکي په داسې یو قرارداد کار کوي چې لمخې مکسیکو باید د ملي ګارد د ځواکونو په ګمارلو له ګواتیمالا سره په سرحد کې ګزمې زیاتې او د کډوالو مخه ونیسي ورځپاڼه وایي مکسیکو او متحده ایالات کیدای شي په سیمه کې د پناه غوښتنې شرایط بدل کړي او د مرکزی امریکا کډوال لومړی په مکسیکو کې د پناه اخیستو ته اړ کړي جمهور رئیس ترامپ وایي که قرارداد ترلاسه نه شو 15 سلنه تعرفې به تر اکتوبر میاشتې پورې 25 سلنې ته لوړې شي خو یو شمیر جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو چې معمولا د جمهور رئیس پلویان دي ویلي چې دوی به د قوانینو له مخې د تعرفو مخه ونیسي کوم چې دیموکراتان هم د دې اقدام پراخ ملاتړ کوي سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
اوس هم د امریکا څخه بل رپورت لرو جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون پرون پنجشنبه د نارمندی په سیمه کې د امریکا په پوځي هدیره کې د ډی ډی په نامه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د لوی یرغل د پنځه اویایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ د 1944 کال د جون په شپږمه شاوخوا 2000 او 1500 امریکایي سرتیري د هغه یرغل په لومړۍ ورځ چې متحدینو نازیانو څخه د فرانسې د بیرتنی ولو لپاره پیل کړی وو وبژل شو په مکړی په دې حق له دې رپورت ده
دا مها ساحل سپیده دا د خلکو په غنه غنه کې د ډی ډی هغه غډون کوونکی شامل دي چې 15 کال مخکې پر دغو سواحلو یارغال وکړ او په خپل سترګو په جګړه کې د خپل زرګونو ملګرو وژل ولیدل دا غوی زیاتره دغه ساحل د پاسه د امریکا په هدیره کې خښتي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دلته راغلل په لومړی لیکه کې ناس دغه پخوانی پوځیان په وار وار د چکچکو په واسطه وستایل شول د فرانسې جمهور رئیس لومړی خبرې وکړې
وی نو وات وی او ټو یو ویټرنز او فریډم
سرتیرو په هیګه چې موږ د خپل ازادۍ لپاره ستاسو څومره پورې وړیو زه د خپل ملت په استازي توپ غواړم لتاسو مننه وکړم
هغه په خپل خبرو کې د هغه اتحاد پر اهمیت ټینګار وکړ چې د بری او ازادۍ اساس یې خېده
لامریک شیر پرزیدنت ترامپ
د یونایټډ سټیټس اف امریکا
محترم ترامپ کله چې د نورو د ازادۍ جګړه وي نو امریکا یو لوی هیواد دی
جمهور رئیس ترامپ وژل شوی او د رسل پیکټ په څیر کسانو ته د درنوي مراتب وړاندې کړل پیکټ د ونې په سر کې لا امریکا غږ سره په خبرو کې هغه ذهني داغونه بیان کړل چې د ډی ډی د لاسه لا هم پاتې دي د امریکا مشر د پنځمې په ورځ دغه مراتب وړاندې کړل
رسل پیکټ از د لاست نون سروایور اف د لیجندری کمپنی
ا رسل پیکټ د لومړی ټولي ورستای ژوندۍ پاتې شوې پوځي دی او نن که تاسو یې منې یا نه منې هغه خپل ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره یو ځل بیا دغه سواحلو ته راګرځېدلې دی
جمهور رئیس همداراز د ګډو قربانیو په اړه خبرې
وکړې
زموږ ارزښتناک اتحاد په سخته جګړه کې جوړ شو د جګړې په امتحان کې وازمایل شو او د سولې لامل شو زموږ اتحاد نه ماتېدونکی دی
د ډی ډی په یرغل کې امریکایي جنرال ډوایټ آیزنهاور د متحدینو د چټکو ځواکونو لوی قماندان وو چې اوس په اروپا کې د متحدینو لوی قماندان په نامه یادېږي او جنرال ټاډ والټرز اوسنۍ قماندان دی
take a look at what took place on Utah Beach, the cooperation between multiple nations, multiple domains.
هغه همکاري ته وګورئ چې د یوټا په سواحل کې د څو هیوادونو ترمنځ وشوه. کله چې تاسو په دغو شګو کې خپل پښې کېږدئ، نو تاسو ته به معلومه شي چې دغه اتحاد څومره غښتلی دی او د دې اتحاد د یووالي ساتل څومره اهمیت لري. زه نن باور لرم چې دغه اتحاد د تل په څیر لا قوي دی.
اروپایي مشرانو په وار وار د امریکا قربانۍ ستایلې دي او جمهور رئیس ټرمپ ته یې د امریکا او اروپا د ارتباط اهمیت په ګوته کړی دی. تا جامین یار، آشنا رادیو،
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مهمنی خبرونه اوري او اوس هم د سیمه څخه خبر لرو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي که د اټومي وسلو د کنټرول د قرارداد د بیا لاسلیک کېدو لپاره لیوالتیا نه وي، روسیه چمتو ده چې د متحده ایالاتو سره دا قرارداد لغوه کړي. ښاغلی پوتین په سنت پیټرزبرګ کې په یوه اقتصادي غونډه کې وویل هیڅ څوک د نوي پیل یا د اټومي وسلو د کنټرول قرارداد غځولو ته لیوال نه ښکاري او روسیه به یې هم لاسلیک نه کړي. نور حال په دې رپورت کې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که چیرې امریکا د نوي پیل په نوم د وسلو د کنټرول د تړون په نوي کولو کې لیوالتیا نه لري، روسیه د دې تړون پریښودلو ته چمتو ده. پوتین د پنجشنبې په ورځ په سنت پیټرزبرګ ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې وویل
موږ اړتیا نه لرو چې دا تړون وغځوو. زموږ نوي سیستمونه کولی شي چې د کافي ډېرې مودې لپاره د روسیې امنیت تضمین کړي.
ولسمشر پوتین واشنگتن ته اشاره وویل چې موږ سل ځلې ویلي چې موږ چمتو یو چې دا تړون وغځیږي، خو واشنگتن د مسکو سره په دې مسله کې هیڅ خبرې نه کوي.
که چیرې هیڅوک د نوي پیل دا تړون د غځولو اړتیا نه ویني، بیا موږ هم دا کار نه کوو. موږ سل ځلې ویلي چې موږ چمتو یو چې دا تړون وغځیږي، خو هیڅوک د مسکو سره په دې مسله خبرې نه کوي. رسمي مذاکرات نه دي شوي او په 2020 کال کې به هر څه پای ته ورسیږي.
نوی پیل د روسیې او امریکا ترمنځ د وسلو د کنټرول یوازینی تړون دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیکو اټومي وسلو ځای پر ځای کول محدودوي. دا تړون په 2018 میلادي کال کې په پراګ کې د امریکا بخوانی ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال لخوا لاسلیک شوی او که دواړه خواوې د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نکړي، په 2021 میلادي کال کې پای ته رسیږي. ګلیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
اوس هم د افغانستان څخه بل رپورت درته وایم. د خوست ښار دوبیانو ویلي چې د لونګۍ مینځلو او اوتو کولو کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دوی یو عمده علت دا بللی چې د لونګیو په سرولو دود په کمېدو دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور رالیږلی دی.
55 کلن ندرګل د خوست ښار په یوه څنډه کې په یوه پخواني جوړ شوي دوکان کې دوبیخانه جوړه کړې. شاوخوا 15 کاله کېږي چې سپینګیری ندرګل د دوبی کاروبار لري. هغه چې د یوه پټکي په اوتو کولو بوخت و وویل چې که څه هم د تېرو اخترونو په پرتله یې سږني اختر کې د کاروبار مزه نه وه، خو بیا یې هم په اوسط ډول د ورځې 15 یا 16 لونګۍ وینځلې او اوتو کولې.
ایوه لونګۍ په 3 سواري پای مینځو، در نیم سواري پای مینځو، او مطلب چې ډېره خیره نه وي، مطلب به په 3.5 سواري پای مینځو. وی قرضې په وخت کې ډېر کاروبار وو، او در جوړه 15 جوړه جمین به مینځلې، بوله 11 جوړه به لونګۍ مینځلې. اوس هغه کاروبار ډېر پشتا په لور دی. اوس 15 جوړه 6 جوړه جمین مینځو، وو ته لونګۍ یا 15 لونګۍ یا 3 لونګۍ یا 1 لونګۍ مینځو.
په مجموع کې د دوبیانو اندېښنه له دې ده چې کاروبار یې مخ په ځوړند روان دی. د دوی په وینا د ځینو نورو علتونو تر څنګ یو عمده علت دا دی چې د لونګۍ په سر کولو کلتور مخ په کمېدو دی. د خوست ښار یو بل دوبی 59 کلن محمد حسین آشنا رادیو ته وویل چې پخوا به ځوانانو هم لونګۍ په سرولې، خو زیاتوي چې اوس تر ډېره دا فرهنګ پر مشرانو او سپینګیرو پورې محدود شوی دی.
اوس هغه مخکې رقم خواندي والا کوي، مخکې وخت کې نو موږ به شپې کور کوو، ورځې با کور کوو، لایاب نو. اوس دغه یو والا په رسلمات او پنځه لونګۍ مې جوړې کړي رسلمات او پنځه لونګۍ ته د دکونه کریاس شمور کا کور خرچیاس شمور کا مونږه مزدوري او تکاسه
دوبینه درګول وای سره له دې چې د مشتریانو شمیرې کم شوی خو د اسانتیاو په مساعدولو په ځانګړي توګه د وارداتي برېښنا پر اتلو سره به مصارف نسبت عوایدو ته راکم شي
مطلب منگا سستے استرائی بھائی وہ تو نے کرو پکی ویر بکا وائی چنا اور ٹیم بکائے پکے دا مخت کو اس میں الحمد للہ استرائی پہ دکڑی دی وہ تو گاز والا سہولت تھا
کورو وہ تو کول زون تھا دی اے منگو تو کول زون تھا دی اے منگ داری دا سی منگو تو اون وڑتی دا اسرائی پہ وہ تو اون پہ وڑتی اور شاید لنگئی روگر سی بل منگ بات ویر کہو تو دو نیم سوا روپئے کلو تو کھولو لکه د لونګي کلا کوله د وین د لونګي کلا کی
پټکای یا لونګي په سرول د افغانانو په ځنګړی توګه د پښتنو د ډیر قدیمی ارزښت لرونکو فرهنګي و برخه بلل کیږي او خای دی واصل فرهنګ په توګه پیړی پیړی ژوندۍ وساتل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د خبرونه ورسته رپورت. د امریکا د باستن په ښار کې یو شرکت د احتیاط په پریښودلو کې له مایوبینو سره د مرستې په خاطر یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن د معتادینو وضعیت څاري او د احتیاط پریښودلو ته یې هڅوي. نور تفصیل په رپورت کې.
په دې ورستیو کې د باستن په ښار کې له احتیاط څخه د رغېدو یو اپلیکیشن د رسمي مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. دغه اپلیکیشن د ډینامي کیر هیلت په نامه یو شرکت لخوا جوړ شوی او د روږدو کسانو د درملنې د پروسې د نظارت لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
که چیرې معتادین د درملنې په پروسه کې د مخدره موادو د کارولو هڅه ونه کړي، موږ مکافات ورکوو او هغه پیسې چې د دوی کورنیو په احتیاطي بانکي حسابونو کې ذخیره کړي، د دوی ډیبټ کارت چې هغه هم ځیرک دی استو. ځیرک کارتونه دوی د خطرناک شیانو لپاره د پیسو له مصرفولو ساتي.
اپلیکیشن د بلوتوت نفس سنجونکي په ګډون له بیلابیلو وسیلو او د نارو له امتحان څخه کار اخلي. کارون کی په ټلیفونونو خپلې ویډیوګانې اخلي چې د درملنې مربیانو ته ثابت کړي چې نقلي نه دکړي. دغه اپلیکیشن همدارنګ مخدرات او کوته د بیا ځلې ورګرځیدو د خطر پیشبینی کولای شي.
د مخدراتو کو استعمال ته بیرته رجوع کول کشفولی شي، ځکه معتاد کسان له ډاکټرانو سره خپلو ټاکل شویو ماینو ته په وخت نه حاضرېږي. په همدې خاطر موږ په ټلیفون کې له جی پی ایس څخه ګټه اخلو چې دوی وڅارو، او یا هم کله له درسونو وختي وځي موږ یې پیدا کولی شو. د احتیاط د لارښوونې یو ټیم لرو چې زموږ له مشتریانو سره مرسته کوي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
کارون کی وای دغه اپلیکیشن له احتیاط سره د دوی پر روانه مبارزه کې یو مؤثره وسیله ده.
د نشې په خوشی کولو کې زما سره ډیر مرسته کړې او ډیر می تشویقوي.
د څو مهم خبرونو لاندې زوري د دفاع وزارت وای افغان ځنګړ ځواکونو د غزنی ولایت د خواجه مری ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو نه بیرتنی ولای. د کورنۍ چارو وزارت وای د کوچنی اختر په درې ورځو کې ولس ملکیان او 19 پولیس طالبانو په بریدونه کې وژل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای ټاکل شوې سبا د شنبه پر ورځ د افغانستان په څلور د شورایتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې 15 ورځنۍ بهیر پیل شي. یو بس چې د عمان عربي متحده اماراتو ته روان و د دوبۍ په ویلاره کې د یوې پای سره جنګېدلی ولس کسان پکې وژل شوي. 12 یې د هندوستان اتباع و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په امریکا انتقاد کړی چې په یو اړخیزه توګه غواړي د نړۍ سوداګرۍ ته زیان ورسوي. د روسیې جمهور رئیس د پانګوالو یوې غونډې ته نن وویل چې امریکا خپل پولي واحد د فشار په یوې الې بدل کړی. پوتین همدارنګه ویلي دي چې امریکا کوښښ کوي په ټوله نړۍ کې خپلواک پراخ کړي او دا کار د نړۍ نظام ګډوډوي. د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد نن سودان ته تللی چې د پوځ او مظاهره چیانو ترمنځ د ستونزې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. د یونان په پایتخت آتن کې د لومړي ځل لپاره یو دولتي جماعت د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې پرانستل کیږي. پارلمان د دې جماعت د جوړېدو منظوري درې کال وړاندې ورکړې وه. د امریکا او مکسیکو چارواکي نن یو ځل بیا جرګه کیږي چې د مرکزي امریکا نه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ د مخنیوي په لارو چارو وغږیږي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه د باران د ورېدو په خاطر لغوه شوه. پاکستان خپله لومړنۍ لوبه د وېست انډیز ته بایللې وه او دویمه یې د انګلستانه ګټلې وه. سریلانکا بیا خپله لومړنۍ لوبه په نیوزیلینډ بایللې او دویمه یې د افغانستان نه وګټله. افغانستان خپل دریمه لوبه سبا د نیوزیلند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 5 بجو پیل کیږي. افغانستان خپل دوه لوبې تر اوسه بایللې دي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه هم پای ته رسیدي. لمتیا څخه مو ډیره مننه کوم. تر بیا تاسو ټول په لویه بخون کې لاس ورم. خیر چاره.